وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نو دا هغوی نه بستره جدا کړئ. او د دې په باره کې هم راځي چې سړی به هلته کې وي چې هغه بستره دی وي، خو د هغې سره به کلام یعنی خبرې نه کوي، بل طرف ته دې مخ کړي او سملې دي، نه دې به سره خبرې کوي او نه دې هغې له حقي زوجیت ورکوي. دا هم د ښځې دپاره یو سزا وي، ځکه چې سړی هغې له لفټ نه ورکوي. د ښځې خدا خوښه وي چې سړی په هغې پسې روس روس روان وي، نو اوس هغه د دې سره جنسي تعلقات بالکل کټ کړي او د کور نه هم اوس مه وباسه. چې ته ما دومره پوهه کړې تو نه منې، نو اوس د کور نه یا بل ځای سملي او د دې سره وران کړي. او که ښځه بیا هم د خپل ضد نه نه وړي، او د وهجروهن مطلب دا نه دی چې سړی بستره پرېښوده او یا هغه اخوا مخ کړو، نو اوس به دا دغه شان چلیږي چې هغه بل ځای سملي او دا بل ځای، ځکه چې د دوی په سو خبره ناراضي ده. دا هم بیا ظلم وي د سړي د طرف نه، ځکه چې په بعضې کورنو کې هم دغه شان چلیږي چې کلونه وشي او په خپلو کې تعلقات ختم شي، نه خبرې وي او نه تري او ناراضه وي او بس دغه شان روانه وي. نو نه، مفسرین وایي چې د یوې میاشتې پورې د دې اجازت دی، او بعضې وایي چې زیات نه زیات څلور میاشتې هغه دې راشي او د هغې سره دې تعلقات قائم کړي، د دې نه زیات نشي کولی. نو اوس دا چال هم ناکامه شو، نو اوس به څه کیږي؟ نو اوس دلته راغلی دي وضربوهن، هغه اوس وهلی شي هغه، لیکن څنګه یې وهلی شي؟ داسې نشي وهلی چې د سر د ویښتو نه یې راکاږي یا لاس وله مات کړي. ځینې ښځې بیا داسې ووهلی شي چې نشانونه پرې ښکاره شي، خلک یې ویني، نو هغوی بیا غریبانان یې هغه پټوي او بیا بهانې کوي چې دا خو زه راغورځېدلی وم. نو وفرمایلی شو چې د وهلو مطلب دا نه دی چې هغه داسې په څپېړو ووهلی شي. حضرت عباس رضی الله عنه چې د قرآن مفسر دی، هغه فرمایي، هغه د وهلو په باره کې فرمایلی دي، دا وهل د سزا د پاره هغه نه کوي، یعنی هغې له د شرم ورکولو د پاره چې ګوره دا ته څه کوې. هغه وایي چې دا وهل داسې نه دي لکه یو سړ دا وهل داسې دي لکه چې سړی د مسواک سره خپله ښځه ووهي، داسې وي لکه ټوت برش سره چې څوک ووهلی شي. یعنی د یو لوی کس د پاره دومره وهل پوره دي، نو هغې ته به ښه نه لګي، هغې ته به هغه خپله بېعزتي ښکاره شي. دا دي وضربوهن. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې فرمایلی وو چې د ښځو په باره کې د الله تعالی نه ویریږئ، هغوی ستاسو د الله د امان سره حاصلې کړي دي، د هغو د اجازت سره د هغوی جسمونه په تاسو حلال شوي دي، د الله د نوم د اخستو سره ښځه خپل ځان سړي ته وسپاري، او ستا په هغې دا حق دی چې هغه به هغه کس کور ته نه پرېږدي چې څوک ستا نه وي خوښ، ستا پې مرضي نه وي. او که هغه داسې وکړي، نو هغه داسې ووهئ چې په هغې باندې د وهلو نخه را نه شي. داسې مه وهه چې ټوله شنه شي، چې سر یې راوپړسېږي او لاس یې مات شي. او د هغوی په تاسو دا حق دی چې تاسو به ښه په معروف طریقې سره هغې له هر څه ورکوئ، خوراک څښاک. داسې نه ده چې اوس خلک دا سوچ وکړي چې مونږ خو خپلې مرضیانې کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی بندیانې مه وهئ. بیا حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې ښځې د خپلو خاوندانو سره داسې بدتمیزي کوي، داسې جبه چروي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټیک ده، تاسو پلاسو چتولی شي. بیا ډیرو ښځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له شکایتونه راوړل چې زمونږ خاوندانو زمونږ سره وهل شروع کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا شکایت واورېدو، نو وی فرمایل چې څوک داسې کوي کنه، نو هغوی د خو خلکو نه نه دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ښځه لاسو کوي د خپل غلام، یعنی په یو غلام باندې هم لاس نه دی اوچت کړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د خپله ښځه داسې نه وهي لکه څنګه چې بنده خپل غلام وهي. او بیا د ورځو تېرېدو نه پس د هغې سره د شپې تعلق ساتي، او د هغې سره په خوا کې سملي، او د ورځې وهي ټکوي او تکلیف وله ورکوي. ځکه مفسرین وایي چې د ښځې په تکلیف ورکولو باندې صبر کوي او هغه برداشت کوي، او د هغې د وهلو نه بهتر دي. او دا د هغې د وهلو نه بهتر دي، سیوای د دې نه چې سو ناقابلي برداشته معامله وشي نو د دومره پورې اجازت دی. اوس د دې نه پس څوک دې ماته ووایي دا ملکونه چې ځان ته ډېر ترقي یافته ملکونه وایي، د تعلیم یافته خلکو ملک ورته ویلې کېږي، د دې وایلنس دا ډومیسټیک وایلنس تاسو وګورئ څومره ښځې وهلې کېږي تر دې چې هغوی ذهني مریضانې جوړې شي، هغوی د وهلو سره داسې عادتي شوي وي او د هغوی خیال وي چې دا وهل خو زموږ حق دی، د هغوی عزت نفس چې وي هغه ختم شي، هغوی چاته کال نه کوي او ټول عمر وهل ټکول برداشت کوي. اول اسلام داسې ښیي او دا آیت او دا آیت یو پوینټ جوړ کړي، یعنی هغه خلک چې دی دا زیات تر د امریکنز او د یورپین خلک چې دی کنه نو دوی په اسلام باندې لاسونه اوچتول شروع کړي او دا آیت پوینټ اوټ کوي. او نو هغې چې دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث یو طرف ته کیږدي چې په هغې کې څومره د ښځو د حق په باره کې راغلي دي، او دا آیت راټینګ کړي چې ګوره قرآن خو داسې وایي، قرآن د قرآن پاک د آیتونه د الله تعالی د خبرو مزاق کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سړو ته د حجۃ الوداع په موقع باندې فرمایلی وو چې د ښځو په معامله کې د الله تعالی نه وویریږئ، چې ښځه د چجې نه پیدا شوې ده او د دې د سیده کولو کوشش مه کوئ ګنې دا به ماته شي. نو په دې خبره پورې هم سړی خنداګانې کوي. فإن أطعنكم أو كچري هغوی ستاسو اطاعت نه کوي، یعنی ستاسو خبره نه مني، فلا تبغوا عليهن سبيلا. اوس هغې نشوز پریښی دی، نشوز نه کوي، زری پریښودو یا سو موده پسې پریښودو، نو اوس تو بهانې مه تلاش کوه چې زما په لاس داسې یو غلطي د دې نه راشي چې زه سو بهانه جوړه کړم او دا په سو طریقه ووهم. نو څوک دې داسې سوچ نه کوي چې زه دا څومره وهلی شم نو وهم به، ځکه چې الله تعالی ما له دا حق را کړی دی. یوه ښځه راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له او هغو ته یې چې په ما پسې دوه رشتې راغلی دي، غالبا چې دا فاطمه بنت قیس وه. په دې دوو کې زه له چا سره واده وکړم؟ او یو مسله بیان کړه او د بل متعلق وی چې هغه ډیر سخت سړی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې د دې سخت سړی سره واده مه کوه، د دې بل سره وکړه. نو دې نه پته لګی چې په هر کور کې فرعون یا جلاد ګرځېدل دا سخی خبرې نه دي. نو الله تعالی د ښځو په باره کې فرمایلی دي چې دوی تاسو ته سپارلې شوي دي، دا امانت دی او د امانتونو خو به حساب کیږي. کو هغه سو غلط کار کوي او په خپل عزت باندې داغ لګوي او سړی په هغې پابندي نه لګوي چې د هر چا سره ګرځېدی شي، نو په هغې به هم د سړي نه تپوس کیږي، او که سړی د هغې سره داسې سو معامله کوي نو د هغو نه به هم تپوس کیږي. او په نشوز کې دا هم راځي چې هغه فاحشه مبینه وکړي او چې هغه خبره داسې فحاشۍ والا وکړي چې هغه د سړي دپاره د برداشت قابله نه وي، نو د هغې دپاره هم دا سټیپس دي. او چې کله هم داسې سو خبره وي نو په دې طریقه به کیږي، او چې کله هغه د حد نه وځي نو بیا به ورسره دا معامله کیږي. او د ښځو په باره کې دا هم راغلی دي چې نیکه ښځه هغه دي چې فرما برداره وي، او چې کله سړی هغې طرف ته ګوري نو د هغو زړه خوشحاله شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکې ښځې ته متا ویلی دي چې د دنیا بهترین متا چې ده نو هغه یوه نیکه ښځه ده. د دنیا په ټولو فایدو کې د ټولو نه فایده مند شی چې دی نو هغه نیکه ښځه ده، دا یو نعمت دی. نو دلته موږ ته د ښځو د حقوق او د فرایضو پته لګي، او د چې د سړو سو حقوق او فرایض دي د هغې هم موږ ته پته ولګېده. ده یوه ښځه ده او همیشه او هغه همیشه فرما برداره وي، لیکن چېرته یو ورځ د هغې طبیعت ښه نه وي، سو خبره د هغې د خولې نه وځي او هغې له څپېړه ورکول دا بیا صحیح کار نه دی. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کړی وو چې زه خپل غلام د ورځې څومره ځله معاف کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اویا ځله خو څوک غلطي هم نه کوي، او یو نوکر هم کو اویا ځله غلطي وکړي نو هغه معاف کړئ. د اویا نه مطلب دی چې ډیر ځله، دا هسې یو نمبر ورکړی شوی دی. او ښځه او نوکر خو برابر نه دي، خزه د الله پنوم د امانت په تور غسته شوی ده د الله پنوم سړی ته داغي حق زوجیت میلاو شوی دی نو په کار د چې تاسو ته د دې آیت پته وي او که څوک په دې آیت پوری غلطه پروپاګاندا کوي نو تاسو له په کار د چې د دې جواب درځي ان الله کان علیا کبیرا او الله تعالی ډیر اوچت ذات دی او ډیر لوی دی سبحان الله کوچری د سړی دا سوچ وي چې هغه به د ښځې سره زیاتې وکړي او هغو ته څوک څه نشي ویلی نو یوه خبره یاد ساتئ که څوک ستاسو د لاندې وي او تاسو په هغوی باندې زور ظلم او زیاتې کوئ نو ستا د پاسه هم څوک شته او تا ته به هغو ته جواب ورکول وي نو ته بهانې مه ګوره د هغې د وهلو د هغې د تنګولو تاسو ګورئ چې څومره تفصیل دی په دې احکاماتو کې او د مونځ حکم په ډېرو ځایونو کې دی لیکن دومره ډیټیل یعنی دومره تفصیل نه دی راغلی بل ځای د روجې ډیټیل نشته د حج ډیټیل نشته لیکن کور به څنګه صحیح چلیږي فیملی میرز د خاندان بچ کولو په باره کې څومره ډیټیل راغی ځکه چې که په دې کې خرابې راشي نو کورونه خرابېدی شي بچې خرابېدی شي د معاشرې فیوچر خرابېدی شي چې کله کورونه مات شي نو ټوله معاشره خرابه شي چې کله په کورونو کې خرابې راشي او هغه سړی چې د کور نه په سخته وځي نو هغه به څه جواب وکړي هغه به څنګه بزنس وکړي چې هغه کله د چا سره خبرې اترې کوي نو هغه به ډیسټرب وي او بیا د خلکو سره بخې خبرې نه کوي د هغو ذهني حالت به څه وي دغه شان هغه ښځې چې په کور کې وهلې کېږي هغه شپه ورځ په سخته وي بدی ردی به ته ویلې کېږي هغې ته پیغورونه کېږي که د هغې ذهن صحیح نه وي نو هغه به د خپلو بچو تربیت څنګه کوي هغه به د کور کار څنګه وکړي د هغې ذهني کیفیت به څنګه وي نو د هغې به څنګه معامله وي د خلکو سره نو دا یو چین ریاکشن دی د دې اثر صرف د هغه بنده پورې نه وي د هغې به د ټولو ګاونډیانو سره د هغې به د خپلو ګاونډیانو سره څنګه رویه وي د خپلو ملګرو سره به د هغې څنګه معامله وي د هغې به د خپلې سخرګنۍ سره څنګه معامله وي د هغې د خولې نه خو به بیا ګلونه نه ورېږي او بیا هغه د بچو سره هم ښه نه وي هغوی به هیټه کوي یو پرسکونه کور ډېر ضروري دی که کورونه خوشحاله وي نو معاشره به خوشحاله وي دغه شان یو خوشحاله او سکون والا بنده نورو خلکو له پازیټیو انرژي ورکولی شي هغه د خپلو کار والو یعنی کولیګز والو سره په دفتر کې خوي هغه د خپلو دوستانو سره خوي رشتہ دارانو سره به خوي په خپله معاشره باندې ښه یا بد اثر اچولی شي نو دا ضروری ده چې موږ خپل کورونه پرسکون جوړ کړو په هر قیمت باندې خیر دی که د بل خبره بنده ومني که خپله مرضي بنده پرېږدي بعضې وخت د بنده زړه نه غواړي لیکن څونه څه به کول وي کله به یو اوږه ښکته کوي او کله بل که یو ښځه جایزه مطالبه کوي څو غلط کار خو نه وي که د مور پلار کره تلل غواړي نو سړي له هم پکار دي چې اوږه ښکته کړي د دې سیزونو سره کورونه جوړېږي داسې سوچ نه دی پکار چې که نن زه سس شم نو دا به په سر وخیږي نه داسې سوچ نه دی پکار نو ښځو او د سړو دواړو له د صبر نه کار اخیستل پکار دي او عام طور سړي خپله خبره کمه پرېږدي په هغوی کې انا یعنی غیرت وي نو ښځو له د حکمت سره چلیدل پکار وي کار هم کول دي لیکن د هغو غیرت له آواز هم نه دي ورکول پکار ټیک ده الله تعالی دې زموږ کورونه پرسکون جوړ کړي الله تعالی دې سړو له هم حکمتونه ورکړي او الله تعالی دې هغوی له هم د عمل کولو توفیق ورکړي او الله تعالی دې ښځو له هم پوهه او حکمت ورکړي وان خفتم شقاق بینهما کچری ویریږئ تاسو د اختلاف نه د دې دواړو په منځ کې کچری تاسو ته داسې ښکاري چې دا خبره خورانیږي دلته شقاق لفظ راغلی دی شقاق وایي ماتېدو ته یعنی په کور کې دراړ راغلی دی او داسې ښکاري نه چې دا کور به قایم وساتلی شي ښځه په نشوز کې ده او سړی خپل ضد نه پرېږدي په هغو کې سختي ده غصه ده هغه په غصه کې تیز دی یعنی د کور ماحول خراب دی خو طلاق طلاق نه دی ویلی لیکن خبره جوړېږي نه مسله حل کېږي نه فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها نو قرر کړی یو منصف د سړي د کور والونه او یو منصف د ښځې د کور والونه اوس خبره د کور نه بهر ته ووته داسې نه ده چې په اولنۍ مرحله باندې سړی د سړو په منځ کې خپله ښځه بې عزته کړي چې ښځې داسې دي هغسې دي. په دې دور کې دا شی دومره په غلطه طریقه سره خورېږي، کله په کارټونز کې ښځې له په لاس کې ډنډه ورکړې شوې وي او هغه په غوسه کې ښکاري او دغه شان په ښځو باندې لطیفې ګوري. دا هر څه موږ دومره خراب کړل چې دا نوی جنریشن چې دی هغوی د ودونو نه ویریږي، هغوی ته وادی او مصیبت ښکاري. دا خو دومره ښکلی رشته ده چې دې ته خو لباس ویلی شوی دی. داسې نه ده چې سړي دي د ښځو عیبونه بهر بیانوي، دا خو داسې ده هغسې ده ښځې کوي. نو نشوز ته په کور کې وعظ وکړئ، او دویم کار دا دی چې بستره ترې نه جدا کړئ، او بیا ودربوهن، او که چېرې بیا هم معامله نه سمیږي نو اوس داسې وکړئ چې یو حکم کینوئ، یو د هغې د خاندان نه او یو د خپل خاندان نه، او دا حکم به عقلمند او هوښیار خلک وي. که ښځه خپله مور کینوي نو هغه خو به د خپلې لور سایډ اخلي، او که سړی خپله مور او پلار کینوي نو په هغې کې به طرفداري د مور او پلار زوی طرف ته وي. یو نیک عقلمند او هوښیار کس چې هغه منځګړی کس وي، او دا رشته جوړ کړي. بعضې وخت حکم هم داسې وي چې نه، تاسو له خو دا کور ماتول پکار دي چې دی خو ښه سړی نه دی، د دونه ځان خلاص کړه، او دغه شان سړي ته وایي چې په دې ښځه څه کوې دا پرېږده. نو حکم به خپل دوستان نه جوړوي، هغه به یو منصف یعنی انصاف والے کس وي او هوښیار کس به وي. د دواړو طرفونو نه به یو هوښیار کس کینی او دا معامله به وګوري، غور او فکر به وکړي. نو الله تعالی وفرمایل ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، کچری هغوی دواړه اصلاح کول غواړي کنه څوک دواړه، د دې نه مراد حکم هم کېدی شي او ښځه او خاوند هم کېدی شي. کچری هغوی سوله کول غواړي چې دا هر څه صحیح شي، نو الله تعالی به سونه څه صورت راوباسي، یعنی دا کار به صحیح شي، صفایی به وشي، یو بل ته به خپل ځان لږ راښکته کړي، څه شرطونه به کېږدي او په څه طریقه به یو ځای شي، او حکم به هم ګوري چې واقعي دواړه دې خبرې ته تیار دي او که نه. نو حکم به بې انصافي او د چا طرفداري نه کوي، او حکم به د انصاف سره خبره کوي. هغه به د دواړو خوالي ته ګوري، هغه سوکیل نه وي چې هغه مقدمه وګټي چې زه دا بل کس راښکته کړم. په دې کې ګټه او بایلل نه وي. د ښځې خاوند په معامله کې بنده همیشه بایلي، هغه ګټي نه. که یو فریق وایي چې مونږ هغوی دباو کړو او مقدمه مو وګټله، ځکه چې کله کور مات شي نو دا خو دواړو طرفونو وبایلله. ان الله کان علیما خبیرا، الله تعالی علم والا دی، خبر اخیستو والا دی. هغو تاسو له د خپل علم په وجه دا احکامات درکړي دي، هغه خبیر دی، او هغو ته دا هم پته ده چې د چا په نیت کې څه دي، چې څوک کور جوړوي او څوک کور ماتوي. د اولې ورځې نه د ماتولو نیت دی. اوس هغه آیت را روان دی چې په دې باندې مونږ ته ضرورت دی د کار کولو چې خپل ځان بهتر کړو. نو دا نقطې مونږ ته بیان شوې د اصلاح د ژوند هدایات، یعنی دا راته میلاو شو چې تاسو ته څه کول دي، څه جوړېدل دي، ستاسو د ژوند مقصد څه پکار دی. زما خواهش دا دی چې زه داسې جوړه شم په دې کې د ټولو نه مخکې دا چې کوم ځای مونږ ته خپل تعلق بهترین جوړول دي. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دا الله تعالی عبادت کوي او پاغي کې څوک هم مشري کوي. عبادت څه شی دی؟ عبادت دا دی چې انسان د الله تعالی په غلامۍ کې راشي، چې انسان د الله تعالی ومني. عبد خشوع وایي کته کېدو ته، تذلل وایي خپل ځان کته کېدو ته، عجزۍ ته، او دا څنګه کته کېدل وي؟ د تعظیم سره، د ریسپیکټ یعنی عزت او محبت سره. دا سینه دا چې بنده وایي چې دا حکم راغی او دا زموږ نه نه کیږي، دا خو زه نه منم، دا خو زما په عقل کې نه راځي، دا خو عبادت نه دی. عبادت وایي ښکته کېدو ته، خپل ځان غورځولو ته، خپل ځان راښکته کولو ته، خپل ځان د الله سبحانه وتعالی په غلامۍ کې ورکولو ته. دا د عبادت، او عبادت موږ ته څه ښکاري؟ چې کلمه مو وي او زه د الله تعالی عبادت کومه. نور عبادت سوی نه، وعبد الله او عبادت کوي د الله تعالی. او چې کله مونږ وایو چې ایاک نعبدو، نو واقعي مونږ د الله تعالی عبادت کوو. ځینې خلک د الله تعالی هم عبادت کوي او ورسره ورسره د نورو خلکو هم عبادت کوي. داسې هم خلک وي چې د ډیرو عبادتونه کوي، لیکن عبادت او غلامي صرف او صرف د الله تعالی په کار ده. او مخکې به راځي چې د الله تعالی سره څوک مه شریکوئ، ځکه چې الله تعالی شرک نه معاف کوي. تاسو به په سورة الاعراف کې وایئ انشاءالله، الله سبحانه وتعالى د غټو غټو پیغمبرانو نومونه اخیستي دي او الله تعالی فرمایلی دي چې کچری هغوی هم شرک وکړي، دومره اوچت مقام والا پیغمبران، نوح علیه السلام، عیسی علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، کچری دا غټ غټ پیغمبران هم شرک وکړي نو د دې ټولو عملونه به ضایع شي. نو انسان الله تعالی پیدا کړی دی، نو هغه به صرف او صرف د الله تعالی بندگی کوي او دا په هغه د الله تعالی حق دی. او مخکې چې څومره هم حکمونه راځي نو هغه به په دې منی چې هغه هم د الله تعالی احکامات دي. انسان د دې ځینه کتی شي چې په ما کې د الله تعالی څومره عبادت دی، څومره ما خپل ځان الله تعالی ته حواله کړی دی، سپارلی مې دی، څومره زه هغو ته ښکته شوی یم. په یو آزاد او غلامۍ والی ژوند کې ډېر فرق وي. آیا مونږ د الله تعالی غلامي صرف په یو معامله کې کوو او که په هره معامله کې؟ په هره معامله کې. او د الله تعالی غلامي صرف زمونږ لاسونه او خپې کوي او که ټول جسم، نو بیا به یو آزاده ژبه او غلامه ژبه یو آزاده ژبه او غلامه آزاده کې په کار ده چې فرق وي کنه. بیا خو ژبه د مالک د حکم مطابق په کار ده چې چلیږي. او دا سترګې زما غلامې دي او که د الله تعالی، نو بیا خو په سترګو صرف سیزونه کتل په کار دي چې کومو ته الله تعالی جایز ویلی دي. بیا زما فرض نه ده، بیا زما مرضی نه ده په کار، داسې نه ده په کار چې زما مرضی وي نو زه به هغه کوم، نه، ځکه چې زه خو غلام یم. دغه شانده غوږونه دي دا الله تعالی مال را کړی دي زما د امتحان اخیستو د پاره چې د دې سره زه سو اورم او سو نه اورم. او که چېرې زه خپلې مرضی کوم نو دا خو بیا غلامي نه شوه، غلامي خو وایي ښکته کېدو ته. د عاجزۍ سره اطاعت کول، د محبت سره اطاعت کول، دا د عبادت. د محبت سره ښکته کېدل دا د عبادت. ها داسې کېدی شي چې د بنده نه غلطي وشي او خولۍ وښویږي، لیکن د ذت سره داسې ویل چې نه نه مونږ خو داسې نشو کولی، دا زمونږ نه نشي کېدی، نو دا څو خبره ده. ودربوهن لفظ ولې راغلی دی؟ دا خو د ښځو حق وهلی شوی دی. زمونږ خو ډېر حقونه دي، نو تاسو پیدا کړي چا یې؟ څوک ستاسو حفاظت کوي؟ تاسو چلوي څوک؟ څوک در له خوراک څښاک در کوي؟ د چا په وجه تاسو قایم یې؟ دا تاسو د ساه د چا په مرضی سره اخلئ؟ نو ولې بیا په دې جسم د هغو حق نه دی په کار؟ یعنی د الله تعالی چې بنده هغسې وکړي د څو چې هغو له الله تعالی حکم ورکړی دی. زه هېڅ هم نه یم، د غلام هېڅ مرضی نه وي. دا څنګه غلامي ده چې زه څو منم او څو نه منم؟ آسان به منم خو مشکل به نه منم. دا د کوم ځای غلامي ده؟ نو عبادت خو صرف او صرف د یو الله په کار دی. دا او د هغې سره مونږ خپل د خپل نفس عبادت نشو کولی. نو شرک مه کوئ. وبالوالدین احسانا، د ټولو نه مخکې د الله تعالی نه پس چې په انسانانو کې د چا حق دی نو هغه دی د والدین، یعنی مور او پلار، د هغې سره احسان کوئ. او دا احسان څه شی دی؟ دا لفظ د حسن نوتی دی. یو عدل او یو احسان. په عدل او احسان کې فرق دی. عدل وایي چې بل له پوره پوره ورکوئ، چې څومره د سره بل کوي نو هغه شان و سره تاسو کوئ. او احسان وایي د حق نه زیات ورکول. نو دلته د مور او پلار او څومره هم چې مخکې راغلی دي نو د دوی سره احسان کوئ، د حق نه سیوا ورکوئ، د حسن سره، ټیټ فور ټیټ احسان نه وي. دا یو طرفه وي چې زه به ښه کوم، چې زما سره څوک ښه کوي نو زه به ښه کوم، نه. دلته الله تعالی فرمایلی دي چې احسان کوئ. نو په احسان په دې کې بنده د بل انتظار نه کوي چې هغه را سره ښه وکړي نو زه به ورسره هم ښه کوم، نو داسې نه ده. نو دلته د ټولو سره د احسان معامله کول دي، ټیک ده؟ په درجو کې به فرق وي. د ټولو سره د احسان او نیکۍ کولو حکم دی. د خوالی د یعنی د خوالی او د خو خبرو د والدین یعنی د مور او پلار سره خوالی څه شی دی؟ زمونږ په ذهن کې خدا ده چې د والدین نافرمانی مه کوئ. نافرمانی څو؟ هغوی خو زمونږ په مخ کې خبره هم نشي کولی. مونږ ورسره دومره په غوسه باندې خبره کوو چې هغوی مونږ ته ګوري او وایي چې زمونږ بچی خوشحاله وي، بس چې چېرته په بچو باندې خبره بدونه لګي. دومره خو هغوی ویریږي. دا احسان نه دی. په احسان کې راځي چې د هغوی خدمت کول، په هغوی باندې خرچ کول، د هغوی سره ښې خبرې کول. د ځینو خلکو د خپل مور او پلار نه ډېر شکایتونه وي، خو هغوی هر څه هم کوي. هغوی هم انسانان دي، مکمل مخلوق خو نه دی. مور او پلار فرشتې نه دي، د هغوی نه هم غلطیانې کیږي. په تربیت کې تینې غلطیانې وشي، ډېر کارونه هغوی صحیح ونه کړي، صحیح پرورش ونه کړي، ټیک د انسانان دي. ځینې خلک د مور او پلار نه فرشتې هغوی جوړې کړي وي، نو مور او پلار خو فرشتې نشي کېدی او نه هغوی نبیان کېدی شي. هغوی هم د خطا نه محفوظ نه دي، نو د هغوی نه هم غلطیانې کیږي. او د هغې نه پس بیا دا کتل دي چې زما څه کار دی. زما کار دی احسان، او په احسان کې دا خبره ده چې د هغوی زړونه خوشحالول دي. د ځینې مور او پلار پیسو ته ضرورت وي، ځینې به وایي چې بچو را سره وخت تیر کړي، ځینې مور او پلار وایي چې بچو مو عزت کولی. هغوی د محبت توقع کوي. د هغوی پیسې نه وي په کار، د هغوی ستاسو ګفټس نه وي په کار، د هغوی ستاسو نه محبت په کار وي. تاسو ګورئ چې ستاسو مور او پلار په څه خبره خوشحالیږي، نو هغه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو نصیحتونه کړی دي چې د خپل مور او پلار نه مخکې مزی، د هغوی نه مخکې مه کینئ، هغوی ته په نوم باندې آواز مه ورکوئ، د بل چا مور او پلار ته کنځلی مه کوئ، ځکه چې هغوی به ستاسو مور او پلار ته کنځلی وکړي. اکثر خلک د بل مور او پلار ته کنځلی وکړي، نو بیا دا بنده هم د هغوی مور او پلار ته کنځلی وکړي. لیکن دا نن داسې خلک هم شته چې هغوی خپل مور او پلار ته کنځلی کوي. نن د هغه حدیث خبره صحیح شوه چې د یوې وینځې نه به خپل مالک پیدا شي. هغه خبره ده، دا خبره نن ثابته شوې ده. د مور و پلار هغه مقام او هغه مرتبه ده. خاص طور مور چې د ټولو نه زیات د ښه سلوک حقدار ده، مور ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله د مور په باره کې فرمایلی دي چې د ټولو نه زیاته حقدار د ښه سلوک ستاسو مور ده. او د پلار په باره کې فرمایلی دي چې د جنت په دروازو کې د مینځ والا دروازه ده. هغه که ته غواړې نو د هغې حفاظت کولی شي، او که غواړې نو هغه ضایع کولی شي. که هغه وفات شوی وي نو د هغو دپاره استغفار کوئ. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د مور او پلار د مرګ نه پس بنده څنګه د هغوی سره نیکي کولی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغو د جنازې مونځ وکړه، او د هغو دپاره د مغفرت دعا کوه. هغوی چې د خلکو سره څه وعدې کړي دي نو هغه پوره کړئ. د هغوی د دوستانو عزت کوئ. د چا سره چې به هغوی کیناستل او پاسېدل او خوشحاله به وو، نو د هغوی عزت کوئ. د چا سره چې به هغوی صله رحمي کوله، نو د هغوی سره تاسو هم صله رحمي کوئ. د رشته دارانو سره خوالی کوئ، او د هغوی حقوق دي. الله تعالی د مور او پلار په ذریعه دنیا ته راولېږل انسانان، ځکه د هغوی حق دومره ډیر دی. نو علما وایي چې په دې وجه نیانیکو دواړه طرف ته، یعنی د مور مور او پلار او د پلار مور او پلار، د استادانو سره د احسان په لیول خبر راځي، ځکه چې دی هم د مور او پلار په درجه کې راځي. نن مونږ وایو چې د استادانو حق د کومي. مونږ هغوی له فیس ورکو، او هغوی راته سبق ښایي، نو هغوی خو مونږ ته سخکاری نه، بلکې د خپل اولاد په مخ کې مونږ هغوی ته بد رد وایو، نو هغوی بیا څه عزت کوي. نن زمونږ د ترقې حال دا دی چې سپوږمۍ ته ورسېدو، لیکن زمونږ د اخلاقو څه حال دی؟ مونږ دومره غورځېدلي یو چې ښکته روان یو په مخه. په چا کې چې دین او ایمان نشته، نو هغوی خو بالکل د مور او پلار خبر نه اخلي. لیکن چې مسلمانان دي، نو د هغوی اولنی حق دا دی چې که مور او پلار ژوندي وي نو بیا هم د هغوی حق دی، او که هغوی به وفات شوي دي نو بیا هم د هغوی حق دی. او د هغې نه پس وبیذی القربه او رشتداران، او د رشتدارانو خبره خو دومره ډیره زله په قرآن کې راغلی ده او دا دلته چې څومره بیان شوی دي نو دا زمونږ نږدې خلق وي. د دې سره زمونږ کیناستل پاسېدر زیات وي، زمونږ ټول معاملات وي د دې سره. دلته ګډبړ زیات کیږي، پرابلم زیات جوړیږي. د دې سره به څه کوو؟ احسان، د بدلې معامله به ورسره نه کوو. چې هغوی فون وکړي نو هله به مونږ فون کړو. هغوی څومره ځله کړی دی او ما څومره ځله کړی دی، یعنی د بدلې والا معامله به نه کوو. چې کله هم د چا سره خبرې وشي نو هغه وخت ګیلې شکوې شروع شي. ښه، اوس ته یې له رایاد شم، دا تاسو مالداریان یې، ځکه مونږ درته غریب ښکارو، په مونږ باندې تاسو څه کوئ؟ نو داسې خبرې کول یو بل ته داسې ښې خبرې نه دي. نو رشته دارۍ پاللل ډېر ګران کار دی، ځکه چې دلته خو څوک د چا نه خوشحالیږي نه، او نه چاته بدله میلاویږي. او دلته اکثر خلکو ته تکلیف ډېر میلاویږي، ځکه چې دلته بنده د یو بل سره ډېر بې تکلفه وي، آزاد وي. او په هغې کې بنده داسې خبرې وکړي چې بعضې وخت ترېنه څوک خفه هم شي، او هغه خبره بنده به هر واله کس ته نشي کولی. لیکن رشتہ دار ته به داسې خبرې واوروي، ځکه چې د هغو رشتہ دار وي. د دنیا ګیلې معنی به ترېنه وکړي، او د هغې وجه دا وي چې تاسو د هغې سره ډېر کلوس یې، ډېر آزاد یې. کله څوک په چا پورې خنداګانې کول شروع کړي، کله پورې خبرې اترې کول شروع کړي، نو د رشتہ دارانو خیال ساتل پکار دي. نو بیا هله رشتې جوړیږي. او په رشتہ دارۍ کې احسان سوی داسې نه ده چې څوک زمونږ کره ځي راځي نو هله به وکړه مونږ زو راځو، بلکې مونږ به سره په دې وجه ښه تعلق ساتو، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي په دې وجه، نه چې د هغې زما سره څنګه سلوک دی نو زه به هغه شان کوم. نو حسني سلوک سو دی، د هغوی نه ځان خبروئ، د هغوی کره ځئ راځئ، د هغوی سره ښه معامله کوئ، د هغوی خیرخواهي کوئ، د هغوی سره بدسلوکي مه کوئ، پیغورونه ورته مه کوئ. او په احسان کې دا نه دي چې تاسو وایئ چې مونږ د چا سره سوبد نه کوو، نه، بلکې په کار ده چې تاسو ښه کوئ. او کتل په کار وي چې چېرته زمونږ په رشتہ دارانو کې څوک حاجتمند خو نه دي، د هغوی د ضرورت د پوره کېدو کوشش کوئ. او په رشتہ دارانو کې هغه ټولې رشتې دي کومې چې ستاسو د مور او پلار د طرف نه دي، د هغوی حق دی په مونږ. او دا هم داسې ده لکه ون وی ټرافیک، یعنی تاسو به د بل نه تمه نه کوئ، خو خپل ځان به ورمخکې کوئ. بعضې وخت مونږ نورو ملکونو ته لاړ شو نو مونږ وایو چې مونږ پیسو کوو، نه، داسې نه ده، ځکه چې هغوی ستاسو رشتہ داران دي. نو تاسو ته د هغوی خبره اخیستل دي، هغوی مه هیروئ، ټیک ده؟ تاسو د هغوی محتاج نه یې، تاسو د هغوی نه خورئ، لیکن دا د الله تعالی حکم دی، ستاسو سو مجبوري نه ده، نه مو ورته سو ضرورت شته. نه اوس به څه کول وي؟ صرف د الله تعالی د پاره به کول وي. که هغوی در سره بد هم کوي خو تاسو به صبر کوئ، او د هغوی سره به د احسان معامله کوئ. او په دې آیت مونږ عمل کول، او که په دې آیت باندې مونږ عمل کول شروع کړو کنه، نو بیا به پته ولګي چې د قرآن په ذریعه په مونږ کې څومره تبدیلی راغلی ده. کله کله مونږ خپل اولاد دومره خفه کړو، هغوی ته داسې خبرې وکړو او داسې بدې ردې ورته ووایو، او دا غوی بد را برسیره کړو، ځکه چې په نږدې رشتو کې د ټولو نه مخکې ستاسو اولاد راځي. او د ماشومانو ډېر زیات شکایتونه وي د خپل مور او پلار نه، ځکه چې مونږ وایو چې دا خو زما بچی دي او زه ورته هر څه ویلی شم. او هغوی ته داسې خبرې مور او پلار کوي چې د هغوی زړه سوری سوری شي، او مونږ څه وایو چې څه شو؟ که ما داسې ووایې نو څه شو؟ نو ولې تاسو بل چاته داسې ویلی شئ؟ نو ولې ستاسو د بدو ردو ویلو هغوی مستحق جوړ شوي دي؟ ولې هغوی دا ډیزرو کوي؟ تاسو هغوی له سزا ورکوئ صرف په دې وجه چې هغوی ستاسو نږدې دي. دا خو ستاسو د وینې رشته ده، دا خو تاسو هغوی له سزا ورکوئ، ځکه چې تاسو ترخې سختې او سپکې خبرې هغوی ته کوئ. خپله غوسه تاسو په هغوی وباسئ، او بیا موږ له افسوس هم نه راځي، بلکې موږ وایو چې څه شو؟ ډېر سوکیږي د دې سره، په رشتو کې د راړونه راځي. نو دا رشتې دي په اصل کې، خو هغه ستاسو بچي دي، ستاسو خویندې وروڼه دي، ستاسو کزنز دي. دلته تاسو خپله خوله لږه په طریقې سره استعمالوئ، دومره بې تکلفه مه کیږئ چې ډېر اشنایي وي ستاسو او په دې وجه باندې تاسو هغوی د ځان نه خفه کړئ، داسې تکلیف له ورکړئ چې د هغوی ټول عمر ستاسو خبرې نه هیریږي. داسې مه کوئ، ټیک ده؟ واليتامى والمساكين د یتیمانانو او مسکینانو سره سوکولی احسان د یتیم په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي چې کله په یو کور کې یتیم لویږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې دوه ګوتې یو ځای میلاو کړې او چتې کړې او وی فرمایل چې هغه به په جنت کې زما سره داسې وي په جنت کې سبحان الله نو د یتیمانانو سره د رحم او مهربانۍ سلوک او مسکینان مسکین هغه وي چې هغه ایله داغو ګزاره کیږي هغه چې کله یو شی پوره کوي نو بل شی نشي پوره کولی نو دوی مسکینان وي مونږ وایي چې کور خو شته دی که نه کور شته خو د دوایۍ پیسې ورسره نشته نوکري شته خو د بچو فیسونه نشي ورکولی که هغه ورکړي نو د کور سامان یعنی ګروسریز نه پوره کیږي بعضې وخت مونږ مسکینانو له پیسې خو ورکوو لیکن عزت ورله نه ورکوو مونږ هغوی ته دا محسوسوو چې تاسو زمونږ برابر نه یې ستاسو چې کوم مقام دی نو په هغې باندې اوسئ او یو خبره یاده ساتئ که یتیمانان وي که مسکین وي که ګاونډیان وي د هغوی به هم خبره راځي نیکي دا نه ده چې ستاسو نه څوک سوال وکړي نو تاسو هغو له ورکړئ احسان تاسو ته پته ده چې دا څه شی دی ډېره ښکلې نیکي که تاسو کوئ که نه نو هغه دا وي چې بنده درنه سوال نه وي کړی او تاسو د هغو ضرورت پوره کړئ تاسو اوله د هغوی په کار راشئ تاسو هغه تاسو ته وایي نه یعنی هغه تاسو ته وایي نه چې ما ته د دې شي ضرورت دی زما یو وړوکی کار دی دا مال وکړئ لیکن تاسو دومره خبردار یې او تاسو داغونه بیغمه نه یې چې ستاسو په خوښه کې څه کیږي د یو بنده نه غوښتل ډېر ګران کار وي چې هغوی بنده ته لاس ونیسي چې زما فلانې کار کو تاسو وکړئ د دې سره د هغو عزت نفس چې دی هغه مجروح شي نو اصل نیکي ستاسو دا ده چې د هغې د ویلو نه مخکې تاسو د هغو مدد وکړئ نو یو خو دا ده چې مونږ د بندیانو نه خبر یو چې د هغوی څو مسلې دي او دویم مونږ د هغوی د وینا نه مخکې د هغوی مدد وکړو که ستاسو په خوښه کې ضرورتمند وي او ستاسو سره د هغوی د مدد کولو احساس نه وي نو که بیا تاسو ډېر منځونه کوئ او ډېر تهجد ګزار یئ نو بیا دا نیکي نه ده چې تاسو کوئ ګوره عبادتونه په خپل ځای دي لیکن اصلي خبره دا ده چې تاسو د نورو خلکو په معامله کې دومره سنسیټیو یئ دومره حساس یئ که ستاسو مخې له څوک راشي نو په کار ده چې تاسو د هغو ضرورت محسوس کړئ او مسکین هغه وي چې هغه د چا نه سوال نه کوي تاسو له پکار ده چې په خپله دا خبره محسوسه کړئ چې د دوی ګزاره به څنګه کیږي زموږ په رشته دارانو کې هم مسکینان کیدی شي لیکن مونږ وایو چې نه هغوی له فلانۍ ورکوي فلانۍ وله ورکوي ګزاره خو یې کیږي که نه نو تاسو د هغوی نه ځان خبر ساتئ او د هغوی مدد کوئ نو دا دی د مسکین سره حسنی سلوک او مونږ له په خپل خاندان کې معلومول پکار دي چې څوک غریب دی او څوک مسکین دی او د هغوی مدد کول پکار دي مونږ له او چې څوک هغوی ته مونږ د دې خبرې او چې هغوی ته مونږ د دې خبرې احساس ورنکړو چې ته خو غریب یې مسکین یې او چې کله زمونږ د غټو خلکو سره پارټیز وي نو تاسو په هغې کې نشئ شاملېدی هغوی له هغه مقام ورکړئ کوم چې تاسو نورو له ورکوئ چې هغوی ته د خپلې محرومۍ احساس ونه شي او دویم یو بل اهم شی دی چې کله مونږ د یتیم یا مسکین مدد کوو نو مونږ د هغوی نه تمه خامخا کوو مونږ ترېنه د پیسو تمه نه کوو خو د لاسو خپو د مدد تمه ترېنه ضرور کوو او بیا مونږ دا قسم خبرې کوو چې که د دوی سره مونږ ډېر هر څه وکړو که نه خو دوی زمونږ بالکل په کار نه راځي نو بیا دوی ښکاري نه د دې مطلب دی چې مونږ د هغو نه تمه کوو چې که زه چېرته کډه وړم نو دی به زما د موف کېدو په وخت کې زما مدد کوي دی به ما له منډه ترډه ووهي او چې کله تاسو د هغو سره سنیکي کوئ نو د هغو نه واپس تمه مه کوئ چې دی به ما له سورا کړي تاسو خپله نیکي هیروئ که هغه نوکر وي او که هغه غریب یا مسکین وي والجار ذی القربه والجار الجنب او گاونډی رشتہ دار او گاونډی اجنبی یعنی ناشنا دلته د دوه قسمه گاونډیانو خبره ده یو هغه همسایه یعنی گاونډی دی چې هغه رشتہ دار هم دی نو درې قسمه گاونډیان دي د یو گاونډی یو حق دی د یو دوه حق دی او د بل درې حقونه دي د یو گاونډي چې هغه مسلم غیر مسلم دی نو دا غو یو حق دی، لیکن دا غو سره به هم احسان کوي، ځکه چې خیر دی کو هغه غیر مسلم دی، کافر دی، خو چونکې ستا په گاونډ کې اوسیږي نو د هغو حق دی په تاسو. دغه شان د رشتہ دار گاونډي دوه حقونه دي، او دریم هغه مسلمان گاونډي دی چې هغه ستاسو رشتہ دار هم دی، نو دا هغو په تاسو درې حقونه دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جبرائیل علیه السلام ما ته د گاونډي په باره کې دومره تلقین کړی دی، ما ته داسې ښکاره شوه چې اوس په گاونډیانو کې به گاونډیانو ته هم په وراثت کې حق ملاویږي. زو په دې خبره اوریدم چې شاید د دې گاونډي زما په جایداد کې هم حصه ده د وراثت. دومره جبرائیل علیه السلام په دې خبره زور ورکړو، نو د هغوی سره هم احسان کولی تکلیف خو د ذهن نه لرې کړی، د احسان په لیول اوسئ د هغوی سره. او د قیامت په ورځ چې به کومه جګړه وي نو هغه به د دوو ګاونډیانو وي. جی ہاں، او دا روایت په مسند احمد کې دی. او دلته دوه قسمه ګاونډیان بیان شوي دي، یو هغه دی چې تاسو یې پیژنئ او بل هغه دی چې تاسو یې پیژنئ نه. یا تاسو نوي ځای ته لاړ شئ، تاسو هغوی نه پیژنئ، لیکن دا هغوی حق ستاسو په ذمه دی، نو تاسو هغوی له تکلیف مه ورکوئ. مونږ هغوی له څنګه تکلیف ورکوو؟ مونږ ګاډی د هغوی د کور مخې ته ودرېوو، کله په تیز آواز کې میوزیک ولګوو، کله د خپل کور څخهاوالی د هغو کور مخې ته وغورځوو، کله مونږ د خپل کور دیوال دومره دنګ کړو چې د هغو کربیان ور نه لګي، کله دومره هرنونه وهو چې هغوی ډسټرب کړو، کله د بچو په سر شرونه کوو. دغه شان د هغوی د کورونو رازونه معلوموو، د هغوی جاسوسۍ کوو. مونږ ګورو چې د هغوی کره څوک ځي راځي، څوک وکړه کینی پاسي، څوک راغلی دی او که نه، د چا ګاډی وکړه ولاړ دی او که نه، چېرته تلی دی، د کوم ځای نه راغی، وخت بې وخته د هغوی کره ننوتل، د هغوی د مصروفیت خیال نه ساتل، بیا د هغوی خبرې نورې خلکو ته کول، دا ټول غلط کارونه دي. د هغوی راز به راز ساتئ، یا چا ته ویل چې د دې کره فلانی کس ډېر ځي راځي، یا دا چې پته نه لګي چې دا پرون چېرته تلی وه، د بچي رشتې کتوله تلی وه، فلانی وه کره راغلی وه. مونږ به په څومره ډېرو طریقو سره خپلو رشتهدارانو ګاونډیانو له نقصان ورکوو، او بیا مو هم دا خیال وي چې مونږ د هغوی سره احسان کوو، نو د تکلیف ورکولو نه ځان بچ کړئ او د هغوی سره احسان وکړئ. او که په غیر مسلم ملکونو کې اوسئ نو دلته هم د ګاونډیانو حقوق دي، داسې نه ده چې پرېږدوه، دوی خو مسلمانان نه دي، نو د هغوی سره بدسلوکي کوئ، نو داسې نه ده. حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زما دوه ګاونډیان دي، او که زه تحفه ورکوم نو چاله به یې ورکوم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا دروازه درته زیاته نږدې ده، یعنی چې څوک څومره نږدې دی نو هغه مره د هغو حق زیات دی. نو د ګاونډیانو سره به هم د احسان په لیول اوسئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ملګری کې بهترین ملګری هغه دی د الله په نز چې هغه د خپل ملګري سره خوش اخلاق وي، او بهترین ګاونډي هغه دی د الله په نز چې څوک د خپل ګاونډي سره ښه سلوک کوي. که یو کس ښه په مړه خېټه ډوډۍ خوري او د هغو ګاونډۍ وږی وي نو دا ډېر غټ ګناه دی. والصاحب بالجنب، او د خوا ملګری یعنی هغه دوست چې ستا سره کینی پاسي. مفسرین د دې نه ښځه او خاوند هم مراد اخیستی دی، ځکه چې هغوی هم د یو بل سره کینی پاسي، نو د هغه سره هم احسان. اوس احسان په معنی باندې پوه شوئ؟ احسان دا نه دی چې هغه زما سره څنګه سلوک کوي. کو خاوند وایي چې دا زما کپڑے نه استری کوي نو زه دې له خوراک څخاک نشم ورکولی، او کو ښځه وایي چې دې چونکې ماله تحفې او تحایف نه راکوي، او که ښځه وایي چې دې چونکې ماله تحفې او تحایف نه راکوي نو زه د دو خیال نشم ساتلی، نو دا احسان نه دی. نو په ښځه خاوند کې احسان پکار دی. په دې کې نور هم ډېر خلک راځي، په دې کې ستاسو کلاس فیلوز هم راځي، ستاسو کلیګز هم راځي، ستاسو د ګروپ خلک دي، ستاسو سره یو ځای جاب کوي، یا څوک ستاسو سره په یړ چرته ځي راځي جاب لا، دا ټول ستاسو ملګری دي، کو هغه عیسایان دي، کو هغه یهودیان دي، هر څوک چې دي، لیکن د هغو حق دی. د دې صاحب بل جم سره احسان کول دي. ستاسو کالیګز دي، دوستان دي، او مونږ دوستان خو جوړ کړو، لیکن بیا مونږ په هغوی پورې خبرې کوو، د هغوی رازونه فاش کوو. د دوی سره خو احسان کول وو، او مونږ تکلیفونه رسوو هغوی ته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، د الله تعالی هغه بنده ډېر خوښ دی چې څوک د بل په زړه کې خوشحالي داخله کړي. نو د یو بل زړونه خوشحالوي، او ځینې وي چې د بل په زړه کې چې د بل زړه خفه کوي همیشه. نو مونږ کوم قسم یو؟ خلک زموږ سره کېناستل خوښوي، او که زموږ نه لرې لرې تختي، نو مونږ ته خپل ځان طرف ته هم کتل دي. که چېرې تاسو په چا کې همیشه خرابې لټوئ، خبرې پسې کوئ، نقص پکې راوباسئ، بدې خبرې ورته کوئ، نو هغوی به ولې ستاسو سره کېني؟ وابن السبیل، مونږ څومره په جهازونو او ګاډو کې سفر کوو، او هغه خلک چې زموږ ملک ته راغلي دي، نو هغوی هم مسافران وي. تاسو چې کله په جهاز کې سفر کوئ، د هغوی سره بیګ اوچتولی شئ. کله یو بوډۍ وي یا بوډا وي، هغه سامان نشي اوچتولی. ستاسو سره ستاسو زوی وي، رور وي، خاوند وي، نو تاسو هغو ته ووایئ چې دوی لږ مدد وکړه، ځکه چې د مسافرانو په مونږ حق دی. خو هغه مسافر مونږ پیژنو او که نه پیژنو. پخوا په زمانه کې چې به کله ښځه ولاړه وه، نو سړی به پاسېدو او هغې ته به یې سیټ پرېښودو. لیکن نن دا هر څو ختم شو. نو د مسافر سره احسان کول دي. که څوک د جهاز په پړو خیژي او د سامان نشي اوچتولی، نو د هغوی مدد وکړئ، چاله ځای ورکړئ. دغه شان که زموږ سره څوک په روډ روان وي په ګاډي کې، او هغوی زموږ نه مخکې کېدل غواړي یا بل لین ته اوړېدل غواړي، نو هغوی له لاره ورکړئ، ځکه چې هغوی زموږ ملګري دي. د لارې هارنونه ورته مه وهئ. ځینې خلک ورته کنځلی شروع کړي. نه، داسې نه ده. د ابن سبیل سره احسان کوئ، چا له لاره ورکړئ، هغو ته وایئ چې مخکې شه. څوک په لاره روان دی، د هغو دپاره بریک ولګوئ. څوک در سره په لاین کې ولاړ دی، هغه مخکې کړئ. دغه شان ځینې خلک په روډ ریج کې دومره مخکې لاړ شي چې څوک مړ کړي. نو یو مسلمان ته ویلی شوي دي، یعنی مسلمان ته ویلی شوي دي چې خلکو سره احسان کوئ. کوڅوک درته حیران وهي یا ستونزه، هغوی ته غصه مه کوئ، بلکې احسان کوئ د هغوی سره. اوس چې کله سفر کوئ، نو ابن سبیل یاد ساتئ. هغو له تاسو زکات هم ورکولی شئ. څوک د هغو جیب وهي یا پیسې ورسره نه وي، نو تاسو د هغو مالي مدد هم کولی شئ. نن سبا خو په حج کې هم څوک د چا خیال نه ساتي. ځینې خلک اودوي او دوی په زوره زوره خبرې کوي، خاص طور په مینا کې. نو دا آیت هم د ځان سره پیک کړئ چې کله هم تاسو په سفر باندې ځئ. وما ملکت ایمانکم، او چې څوک ستاسو په ښی لاس کې دي، نو دا څوک دي؟ غلامان او وینځې خو دي، نو په دې کې نوکر چاکر هم راځي. د سړو د لاس د لاندې خو ښځې هم دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې خلکو ته نصیحت کړی و، الصلاح الصلاح، منز منز. او چې څوک ستاسو د ښی لاس د لاندې چې کوم خلک دی، کو هغه ستاسو په دفتر کې څوک چپړاسي وي، چوکیدار وي، نوکر چاکر وي، که ستاسو کره یو ځناور وي، که تاسو پاللی وي، یا تاسو چرته ځئ او هغې ته مو خوراک او اوبونه ویښي، تاسو د هغې کیر نه کوئ، د دې ټولو سره احسان کوئ. الله اکبر، دا څنګه دین دی؟ په دې کې څوک پاتې شوي دي؟ ټول انسانیت په کې راغی. یا به څوک ستاسو دوست وي، یا به ستاسو د لاندې وي، یا به یتیم وي، یا به مسکین وي، یا به ګاونډي وي. یعنی د خپل ځان نه چې څوک برعکس وي، نو د هغوی سره خو هر څوک ښه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، چې په چا کې درې خوبۍ وي، نو د هغو مرګ به آسان وي. اولنۍ خوبي دا ده چې د کمزورو سره نرمي کول واله وي، او دویمه دا ده چې د والدین یعنی مور او پلار سره حسنی سلوک کول واله وي، او درېمه دا ده چې د غلامانو نوکرانو چاکرانو سره ښه سلوک کول واله وي. بعضې وخت مونږ بیا هم د یتیمانانو مسکینانو سره ښه کوو، ترس مو پیراشي، د ګاونډیانو سره مو نه لګي، جنګ جګړې کوو. د صاحب بیل جم سره خو هیڅ نه کوو او مور او پلار خو چاته څو ښکاري نه، هغوی خو زموږ نه دومره لرې دي، نو هغوی ته دعاګانې خو کولی شو، رابطه ورسره د فون په ذریعه ساتلی شو، ښې خبرې خو ورته کولی شو، د کور والو سره خو هر وخت یو، نو د هغوی هم خیال نه ساتو. د رشته دارانو سره خو زموږ دومره مسلې وي چې زړې زړې خبرې رایادوو، خبره نه پرېږدو، د قرآن سبق رانه هیر شي، لیکن د رشته دارانو خبرې مو چرته نه هیریږي. چې زموږ دومره پرابلمز دي، نو الله تعالی نو د احکامات چې زموږ د هغوی سره دومره پرابلمز دي، نو د الله تعالی په احکاماتو به څنګه عمل کوو؟ او که چېرې ستاسو نوکر تاسو د خوراک راوړي، نو د ځان سره یې کینوئ. که داسې نه شئ کولی، یو دوه نوړۍ خو ورله ضرور ورکړئ، ځکه چې هغه دومره ګرمي برداشت کړې ده، یعنی هغې دومره ګرمي برداشت کړې ده. زموږ د خلکو نوکران په ګرمۍ کې ډوډۍ پخوي، خولۍ ترېنه بهیږي، او بیګم صاحبه په ایسي کې ناسته وي چې هغه اوله په خپله باندې ډوډۍ وخوري او بیا دې څه نه او بیا د هغې نه څه پاتې شي، نو هله به یو غریبې نوکرې له ورکړي، او یا ورته وایي چې زه لاړه شه ځان له دال پوه کړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو غلامان هم ستاسو رونه دي، الله تعالی هغوی ستاسو د لاندې ایښي دي، هغه دې خپل رور له د خپل خوراک نه ورکړي، د خپلو جامو نه هغو ته دې واچوي، او که څو ګران کار مو ورله ورکړی وي، نو بیا تاسو هم د هغوی سره مدد کوئ. الله اکبر، زموږ دین خو دومره ښکلی دی، لیکن نن په مسلمانانو کې څومره داسې اخلاق دي. که چېرې داسې اسلام وی زموږ، نو بیا خو به نن ټول خلک راتلو او مسلمانې دوبه، او نن دا کوالټیز په غیر مسلمانانو کې زیاتې دي په نسبت د مسلمانانو. هغوی د هر چا سره ډېر خوالی کوي. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، د الله تعالی نه دی خوښ هغه خلک چې څوک مختالا فخورا دي. مختال هغه کس وي چې د هغه په ذهن کې دا وي چې زه ډېر لوی یم، یعنی یو کبرجن کس. په حقیقت کې دومره سوینه څومره چې هغه خپل ځان ښکاره کوي، سبحان الله. او دلته بیان شوی دي چې دا دا خبرې دي چې تاسو ته کول دي، او د دې نه بچ کېدل دي. ګورئ چې کوم ځای هیومن رایټس خبروي، نو هغوی وایي چې مور او پلار برابر دي، یعنی امریکایان وایي، دا خلک وایي، لیکن اسلام د عدل خبره کوي. که مور او پلار لږه زیاته خبره وکړي، نو بچي پولیس ته فون نه کوي، او پولیس یعنی امریکایان چې وي، که په هغوی کې مور او پلار د هغوی سره لږه زیاته خبره وکړي، نو بچي پسې پولیس را وغواړي، فون وکړي، او پولیس هغوی بوتلی شي، ځکه چې تاسو د مور او پلار برابر یې. لیکن اسلام وایي چې نه، د ځینو خلکو حق زیات دی، خو هغه ګاونډي دی ځکه دغو هغه ګاونډي دی ځکه دغو حق زیات دی. بیا رشته داران دي، نو دغو حق د هغوی حق سیوا دی. دغه شان ستاسو مور او پلار دي، خو هغوی تاسو ووهي، نو د هغوی حق دی په تاسو. او دلته عدل دی، او د دې قانون د برابرۍ خبره کوي. مختال او فخور د الله تعالی نه دي خوښ. فخور په عربی کې هغې بزی ته وایي چې د هغې تن غټ وي، کوپۍ پکې کم وي، یعنی تاسو دومره یی نه څومره چې ځان ظاهروئ، خپل ځان لوی ښکاره کوي، دا د الله تعالی نه وي خوښ. او موږ خلک چې کله په مجلس کې ناست یو، نو خپلې لویانې کوو چې زه داسې یم، ما دا وکړل، هغه مې وکړل، ما داسې کپړې واغوستې، زما په شان خو هیڅوک نشته، زه دومره عقلمنده، زه دومره هوښیاره. نو دا څه دي؟ مختال، خپل ځان چې بنده ته ډېر ښه ښکاري، کبرجن. زما خاندان دسی، زما کور والد دسی، زما بچی داسي. که دا مختالن فخوره نه وي، نو نور څه دي؟ موږ خپل تعریفونه په خپله کوو، او چې په چا کې لویي وي او ځان لوی ښکاره کوي، نو هغه خو بیا دا ټول کارونه کولی نه شي، خو هغه خپل ځان ته ګوري. مونږ ته کتل پکار دي چې د الله تعالی زه خوښه یم او که نه، د الله تعالی سره زما څه مقام دی. او که چېرې زه مختالن فخور یم، نو دا خبره یاده ساتئ چې الله تعالی مختالن فخور نه خوښوي، نو دا به د ځان نه لرې کول وي، او عاجزي به په خپل ځان کې راوستل وي. خپل ځان ته اوچت نه دي کتل پکار، او چې چا ته ځان لوی ښکاري، نو هغه به د نورو خلکو نه سره څه خوالې وکړي، هغه ته خو خپل ځان لوی ښکاري، هغه به د خپل دوست احباب سره څنګه خوالی وکړي، هغه خو به خپلې لویانې کوي. نو خپل ځان ته ضرور وګورئ چې کله زه ښې جامې واغوندم او چې کله زه د په پارلر کې خپل وخت ویښته سیټ کړم نو بیا زما څه حال وي، بیا زما طبیعت څنګه وي، زه ګرځم څنګه. دومره د خپل ځان سره محبت چې زما په شان خو څوک شته دی نه، نه زما په شان جامې د چا شته او نه زما په شان ویښته دي. دغه شان کو تاسو تیار شئ او چرته ځئ او دا سوچ مو وي چې زما په شان خو څوک شته دی نه، نو دا مختالن فخوره دی.